پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې شوې. قدر منوریدونکو په دې یو ساعت خبری مجله کې به د نور موضوعات ترڅنګ واوري چې افغان حکومت وایي نه یوازې له امریکا بلکې له ټولې نړۍ سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې هم لاس لري. زه اجمل تورمانی ماو د تخنیک په چارو کې را سره شفیق عیار ملګرتیا کوي. خو اوس خبرونه چې فرشتي جلال زی چمتو کړي.
په فاریاب کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د المار ولسوالۍ لپاره د طالبانو له لوري ټاکل سوی ولسوال وژل سوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت په ننګرهار کې د خوږیانو په ولسوالۍ کې د داعش د څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او د بنګلادیش د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې مسابقه چې باید نن سهار پیل سوی وای د باران د اورېدو له امله وځنډېده، او د روسیې جمهور رئیس به د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره نن وګوري. پورا خبرونه واوریده. سیمایز چارواکی په فاریاب کې وایي چې د المار ولسوالۍ لپاره د وسلوال طالبانو له لوري ټاکل سوی ولسوال او څو نور وسلوال په یوه حمله کې وژل سوي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالحکیم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د ملا سرور په نوم د طالبانو د قومندان له څو نورو کسانو سره په هوایي برید کې ووژل سو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړي. المار د میمنیه ښار ته نږدې پرته ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو پراخ فعالیت هلته وخت په وخت په پورتونو کې راځي. د افغانستان د دفاع وزارت په ننګرهار کې د خوږیانو په ولسوالۍ کې د داعش د څلورو وسلوال د وژل کېدو خبر خپور کړی دی. د دې وزارت ویاند فواد امان نن سهار پر ټویټر لیکلي چې په خوږیانو کې د داعش وسلوال په هوایي عملیاتو کې ووژل سو. د دې خبر نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د رپورټونو پر اساس د داعش وسلوال د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په خاص ډول په ننګرهار او نورستان کې د نورو سیمو په پرتله ډېر فعال دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې به تصفیوي عملیات تر هغو ادامه پیدا کړي چې دغه ولایت په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک سي. د دفاع وزارت مرستیال فواد امان تېره شپه د ازادي راډیو ته وویل چې په دریو اونیو کې د بدخشان درې ولسوالۍ له وسلوالو بېرته نیول سوي دي.
ولسوالیای کرانمنجان
وردوج او یمگان مولا طالبانو نیولی. د دې ترڅنګ مو په لسکونه سیمه هم د طالبانو لشتون پاکی کړی دی. په دې ترڅ کې طالبانو تر ډیر تلفات هم وختي د کلیدی او مهم کسانو په شمول 200 کسان وشل شوی دی.
وسلوال طالبانو په بدخشان کې د وضعیت په اړه خبرې نه دي کړې. د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې په بدخشان کې د لاجوردو ستر کان او شاوخوا ته سیمه له وسلوالو طالبانو ونیوه. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ 19 کلن ځوانان د لوبډلې مسابقه چې باید د سهار په 10 بجو د کابل په وخت پیل سوی وای د باران د اورېدو له امله وځنډېده. افغانستان او بنګلادیش د آسیا د کرکټ د جام لپاره په نیمه پای لوبو کې له یو بل سره مخامخ دي. بله نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل به د هند او سریلانکا ترمنځ وي. د دواړو مسابقو ګټونکي به بیا په فاینل یا وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د کرکټ شورا اوس پر د کرکټ شورا په یولس نیمو بجو زیری وکړ چې باران درېدلی او د په سیمه کې کارګران د لوبې له میدانه د پلاستیکي ترپالونو په لرې کولو لګیا دي چې بیا وروسته لوبه پیل سي. د مسابقې د سریلانکا په لویدیځ کې د هغه هیواد د پلازمینې کولمبو د موراتو په سیمه کې کیږي. ټاکل سوی چې د روسیې جمهور رئیس د سوچی په ساحلي ښار کې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د اسرائیلو د صدراعظم دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې به د اسرائیلو او روسیې په پوځي همکارۍ ټینګار وسي او د سوریې پر وضعیت به هم خبرې وسي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل انتخاباتو ته تیاری نیسي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دفتر په یوه بیان کې ویلي چې دواړه مشران به په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر ښه کېدو غور وکړي. تر دې وړاندې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د اګست په میاشت کې اوکراین ته تللی و. دا په تېرو دوو لسیزو کې اوکراین ته د اسرائیل د یوه صدراعظم لومړنی سفر و. نتنیاهو په دې سفر کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر ګډو هڅو هم ټینګار کړی و. د ولسمشر د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ ادارې پر پولند د 22 F-15 جنگی جټ الوتکو پلورلو پریکړه تصویب کړه. دا د امریکا تر ټولو پرمختللی جنگی جټ الوتکې دي او پولند د ناټو یو مهم غړی دی. د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د الوتکو د پلور دا معامله باید د امریکا د کانګرس لخوا اوس تایید شي. وروسته له هغې چې روسیه د اوکراین څخه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او د دې هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ، وارسا په پرله پسې ډول خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي دي. پولند همداراز د ځینو اندېښنو په څرګندولو د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه کړې چې د اروپایي ټولنې په دې غړي هیواد کې د یوه دایمي پوځي اډه جوړه کړي. او پولیسو د اوکراین د تر ټولو ستر بانک پرایویټ بانک په مرکزي دفتر د جنایي څیړنو د یوې برخې په توګه چاپه وهلې ده. دا چاپه د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې وهل شوې وه چې په همدې ورځ د پولیسو نړیوال صندوق د نوي پور د پروګرام پر سر د خبرو د پیل لپاره کیف ته خپل استازي واستول. د اوکراین د دې پور ورکوونکي بانک په مرکزي دفتر د پولیسو په دې چاپه کې د پولیسو ځانګړي ځواکونه ښکیل دي. پرایویټ بانک په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په د مرکزي دفتر د تلاشۍ جواز سیمه ییزې محکمې ورکړی. راپورونه وایي د پولیسو د چاپه له هغې څیړنې سره تړلې ده څو معلومه کړي چې آیا د دې بانک چارواکو د استخدام او مشورې له سیمه ییزو او نړیوالو کمپنیو سره د موافقو په نهایي کولو کې له خپلو صلاحیتونو تیری کړی که نه. پرایویټ بانک په 2014 میلادي کال کې د پیسو د نړیوال صندوق په ملاتړ ځکه ملي شو چې د پور ورکولو خطرناک چلند د اوکراین دا بانک د میلیاردونو ډالرو د کمبود سره مخامخ کړی و.
له فرشتي جلال زینه په مننه قدر منوریدونکو تاسو د خبرونو د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د غشاند ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم اوریدل شي. افغان حکومت وی نه یوازې له امریکا بلکې له ټولې نړۍ سره د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې حمله سره
له ترهګرۍ سره مبارزه ټولې نړۍ د زکټول نړۍ باید په کې صادقانه وانډه واخلي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حق مالو په پکتیا کې خزی دوی ته د کاري فرصتونو د نشټون له امله شکایت کوي.
موږ ډیر زیات خويندې لرو چې غل لسانس دی مګر دوی کاري زمينان دوی ته نه برابر سي.
خو په غزنی کې بیا لبل استونځي وای
په غزنی ولایت کې په کوم سیمو کې چې هلته امنیت نه وي خزینه سوای کوي سي ورې خپل انتخاب کې
د خزو د استونځو او غختنو سربیره په دوهمه نیمای کې د مخکخه خزو 19 پرګرام حمله رو ملچا مو کړی. او ده هم د خبرونه لومړی موضوع. افغان حکومت وی نه یوازې له امریکا بلکې له ټولې نړۍ سره د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې هم لاسې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکا د ولسمشر ترامپ طالبانو ته د خبرداري په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې پر هغو هیوادونو او سیمه ییزو قوتونو د فشار راوړل شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي. خو طالبان بیا څه وایي؟ نور په دې اړه جزئیات د فیروزی عزیزی په راپور کې چې همدا اوس د کابل له سټوډیو را سره ده. بله فیروزه جان، مهرباني وکړئ.
بله تورمان صاحب، لکه څنګه ستاسو ویلي وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر د 11 د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبان ته خبرداری ورکړ چې دوی به په بې ساري ډول وځپي. که څه هم د افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا یوازې دومره وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ مسؤلیت دی. د دغې شورا بیان کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په هغو هیوادونو او قوتونو د فشار وارد شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي.
له ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د افغانستان مبارزه نه ده، د ټولې نړۍ د زکټول نړۍ باید په کې صادقانه وانډه واخلي، او خصوصا پر هغو هیوادونو او سیمه ییزو قوتونو باندې فشار راوړي چې هغوی د ترهګرۍ ملاتړ کوي، ترهګرۍ ته ځای ورکړي او له ترهګرۍ نه د خپلو اهدافو ته د رسیدو په توګه استفاده کوي.
خغلی حقمل وای کچیر طالبان لترهګرو خپل لار بیلوی افغان حکومت ورسره د سولې مذاکرات ته چمتو دی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چهارشمې په ورځ په خپل وینا کې ویلی چې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوی چې مخکې ساری نه و لیدل شوی. خغلی ټرمپ په خپل پر نوې وینا کې دا هم ویلی چې کچیر ترهګر بیا ځلې پر امریکا د حملو نیت وکړي، داسې قوت سره به مخ شي چې تر دې مخکې ساری نه و. د وویل که د هر دلیل له مخې هغوی بیا زموږ هیواد ته مخه کړي، موږ به ورپسې د نړۍ هر ګوټ ته چې وي ولاړ شو او له داسې قوت څخه به ورنه استفاده وکړو چې د امریکا متحدو ایالاتو مخکې کله هم نه وای استفاده ترې نه وه کړې. زه حتی د اټومي ځواک خبره نه کوم، هغه څه چې ورسره به مخ شي کله به هم نه وي لیدلي. دا د ډونالډ ټرمپ خبرې وې. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو خبرو په غبرګون کې وویل چې ډیر ژر به دوی پر دغو څرګندونو پښیمانه شي او دوی پر وړاندې به حملې او بریدونه لا زیاتېږي. همدارنګه د القاعدې شبکې مشر الزواهری هم له شهاب میډیا فاونډیشن نه په یوه 3 دقیقې خپره شوې وینا کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د غرب پر وړاندې د حملې لا زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ له 9 پړاوونو وروسته د سولې خبرې لغوه کړې. ښاغلی ټرمپ دا پریکړه د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو د پنجشنبې ورځې تر ځانمرګې برید چې له امله یې دوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول وکړه. بله تورمان صاحب،
بله ډیر ډیره مننه فیروزه جانې. بلخوا د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه به د افغانانو او ملکی وګړو په وژلو سره پای ته ورسیږي. له ښاغلي اعظمي سره زموږ همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا او طالبان ترمنځ جګړه او د بریدونو زیاتېدل به پر افغانستان څه اغېز ولري. ښاغلي اعظمي وایي
دا سه اخطارونه یو بل ته زه فکر کوم دا واضح په دې معنی ده چې په افغانستان کې جنگ دمه پیدا کوي او قیمت افغانان ور کوي او دا د افغانستان لپاره د افغانان لپاره یو څه خبر نه دی. په دې کې زه فکر کوم چې دا نوې جنگي سیزن کې پیلېږي، طالبان په دې کې ډېر زیات تلفات وی د پخواب نه بغیر هغه قوت چې دی درلودي زه فکر نه کوم چې دی وکولای شي تر یو حد پورې خپل نظامی عملیات زیاتوي، مګر دغه به یوازې نظامی ارخیوي. زه فکر کوم د اقتصادي لحاظ به هغه پیسې چې د جنگ کې مصرفېدلې هغه به دومره نه وي. دا اکثر به د امریکا فشار به په هوایی بمباریو، ډرون سترایکس باندې همدارنګه په دغه کې ډېر وي. زه فکر کوم د امریکا خپل مداخله په مساکین په جنگ کې ډېر محدود وي او جنگ به افغانان کوي او وژل کیږي به متاسفانه افغانان. نو زه فکر کوم چې د دې سره نه یوازې چې نظامی تلفات به شمیره به زیاتېږي، بلکې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو هم امکانات ډېر لوړ دي. او کله چې ملکي تلفات زیاتېږي نو بیا دا په دې معنی ده چې زیات خلک به د مخالفینو سره ځکه چې چونکی دولت او د ولستر مابین جو واټ دتیر
ازمې سب تاسو څه فکر کوئ چې اوس د دغه ملکی مرغزوب له د مخنیوي د لپاره خپل افغان حکومت ته هغه بنسټونه چې د ملکی مرغزوب له د مخنیوي مسولیت لري دوی ته څه کول پکار دي؟
موږ خو دا سې دی چې ډېر فعال یا دا سې هلې ځلې یو دا سې بنیادونه نشته چې هغه دی دا سې انسټیټیوشنز نشته دا سې بنیاد نشته چې هغه دی د ملکی تلفات د مخنیوي لپاره واقعا کار وکړي. کته چې وګورئ په 2009 کال کې متاسفانه د ملکی تلفاتو شمیر تر بل هر وخت زیاتو او په دې کې نه یوازې چې هغه عملی چې طالبان هغه کې وژل کیږي، بلکې د دولت او امریکا په عملیاتو کې وژل کیږي. نو زه فکر نه کوم چې ملکی افراد دي، ملکی وګړي دي ډېر زیات خوندي اوسېږي په دې نوي جنگ سیزن کې او د نه یوازې په خوام نه اوس په شمیره لام زیاتېږي. ځکه چې دا اړې خوانه دا کوم بیسکی نو دا په دې معنی ده چې په نوي تاکتیکونو او د نیو لارو چارو سره راځي چې خپل نظامی قوت وشي او په دې کې به اخر ورځ کې افغانان د متاسفانه قیمت پرې کوي.
بله، د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم ایوه بهرنۍ موضوع. یو شمیر عرب او مسلمانو هیوادونو نن د اسرائیل د صدر اعظم د هغو څرګندونو په اړه خبرګون خودلې چې وای ک بیا پر دې پوسټ وګمارل شي د لویدیځ غاړې یو مهمه برخه به الحاق کړي. تمه ده راتلونکې اونۍ په دې هیواد کې عمومي انتخابات وشي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. فریبا جانې، که مهرباني وکړي دا ووایي چې د دغو هیوادونو غبرګون څه دی د بنیامن نتنیاهو د څرګندونو په اړه؟
مننه کوم ترمن صاحب. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ټوله کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اعلان یو خطرناک تحول بلل دی، او وایي چې دا د اسرائیل لخوا د یو نوي اشغال څرګندوی کوي. دوی د غرض دی ویل لامی په خبرولو سره خبرداري ورکړي چې د دوی په خبره د دې خطرناک غیر قانوني او غیر مسؤلانه اقدام نتایج به دا وي چې د سولې د پروسې چانسونه کمزوري کوي. د اردن او فلسطین چارواکو ویلي چې دا ډول هر اقدام وجنی تلار هوارولای سی او د سولې ټوله پروسه لمنځ وړلای سی. دمشق هم د اسرائیل د صدر اعظم د سرګندونې په کلکه غندلې دي. البته د سوریې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا د ډول احتمالي اقدام د هر ډول نړیوال تړون پر خلاف دي. د سوریې نږدې متحده روسیه هم د دې پلان په اړه خبرداري ورکړي دی، وایي چې کدی سي داسیمه د کار په سیمه کې تاوتریخوالی ډیر کړي او هغه هیلې راکمې کړي چې د اسرائیل او گاونډي عرب ترمنځ د سولې په اړه رامنځته شوی دی.
ډیر ډیر مننه فریبا جانی. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ولایتونو ته. د پکتیاوال انجونی وی لوړ زده کړې لري څو بیکاره په کور ناست دي. په پکتیا کې یو شمېر انجونی وی چې د لوړ زده کړو له ترلاسه کولو وروسته بیا هم د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله په کور ناست دي، او د افغان حکومت تر څنګ د پکتیا له ولایتي ادارې غواړي چې تر لاس لاندې ریاستونو کې د جندر اصل مراعات کړي او په هغو بستونو په شرایطو برابرې میرمنې وګماري چې افغان ولسمشر ښځو ته ځانګړې کړي دي. احسان آریان په دې اړه راپور ورکوي.
کڅه هم ولس مشرغنی د خپل دور پر مهال په ډیرو کلیدی بستونو کې نوی ځوانان په دندو وګمرل او په سیاسي چارو کې ډیره ونډه ورکړه. خو د افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت د پکتیا ولایت یو شمېر نجونه بیا له افغان حکومت او ولایتي ادارې ګیله لري چې دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې نجونه شته چې لوړې زده کړې لري خو په کور ناستې دي. پروانه پکتین او نگاه ژوند د دولت هغه فعال انجونی دي چې ل ازادي رادیو سره په خبرو کې د کاري فرصتونو ل نشټوالي شکایت وکړ.
په دې وخت کې الحمدلله خويندې ورونه لیسانس دي او دوی د پنتون په کچه تحصیل لري. اکثره ادارو کې چې موږ خپل وینم الته ملګرتیا یا شناخت پالل کیږي، دغه په اساس باندې هغه کس بنل کیږي.
نوم می نگاه ژوند په پکتیا ولایت کې مدني فعال یم. موږ ډیر زیات خويندې لرو چې هغه لیسانس دي، مګر دوی کاری زمينان دوی ته نه د برابر سوي کوي، مګر ګمارنې دقیق نه دي. نو هغه کسان چې استعداد لري ورته لري هغه پاتې سوي دي وظیفونه لدندو نه، دوی اوس فل حال بیکاره ګرځي.
د پکتیا د ولایت مقام د جندر مسول مسکا منګل یا د سنځي منی وای چې د فرصتونو په ایجادولو سره به هڅه وکړي چې په لوړو بستونو د پکتیا انجونو او میرمنو ته د کار کولو زمينه برابر کړي.
سنځي اشتادي دلته مثلا بسا ولایت پسند حیواز د خځو چارو رئیس لرو، کچېری دا زمينه برابر شي نور ریاستونه یا نور کلیډي بستونه میرمنو ته برابر شي، خو میرمنو کې دا ورته اشته چې په لوړو او کلیډي بستونو کې کار وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام د جندر مسوله کڅه هم په د ولایت کې د هغون جنوشمیر زرتنه بولی چې د بهنه د ریاست ترڅنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په دندو بوخت دي، خو د د ولایت جنونه د کفینه بولی او په اړوند ادارو کې د کری فرصتونو د زیاتفالي او د جندر د اصل د تطبیق غوښتن کې دي. احسان ریان، ازادي رادیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl www.pakhtiawalayat.org/pakhtiawalayat.org.
د خزو د سونزې په موضوع کې پاتې کېږو. په غزنی کې خزې پرلتونکو ټاکنو کې د ګډون په مخه خپل ونډه کمرنګ غني، چې لامل ناسم امنیتي وضعیت، کلتوري محدودیتونه، دریا چونې د مرکزونو لریواله او ځنی نور موسات بولي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور ورکوي.
د غزنی ولایت یو شمیر شزینه فعالانی وایي که شزو ته د رای ورکولو پر وخت د امنیت ته ټینګښت زمینه ټاکنیزو مرکزونو ته په اسانۍ سره لاسرسی او د رای پر وخت شزو عکسونه نه اخیستل په نظر کې ونیول سي، بیا به نور شزې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. اتلس کلنه فرشته وایي شزې زیاتې لیواله دي چې رای ورکړي، خو د رای اچونې لپاره له مرکز څخه پرته په ولسوالیو کې د شزو لپاره هیڅ زمینه نه ده مساعده.
په غزنی کې خو شزې ډېر آماده سي رای او خپل آینده وټاکي، خو د ډیرو نامناسبو حالاتو له خاطر ځکه چې په اطرافو کې په غزنی ولایت کې په کومو سیمو کې چې هلته امنیت نه وي خزینه سوی کوای سي ورې خپل انتخاب کې او هغه څوک چې دی غواړي سي وټاکي هغه نه سوی ټاکلی دی.
ولس کلنه هم عرب په دې نظر ده چې ډېرې لږې ښځې به وتوانې چې رایه ورکړي. ازادي راډیو ته یې وویل زما په ګډون هغه مېرمنې چې زمینه ورته مساعده ده داسې چاته دې رایه ورکړي چې د ښځو له حقونو څخه هم دفاع وکړي.
زه ډېر ورته خوشحاله چې زه رای ورکوم او موږ داسې کس ته رای ورکوو چې د سړو تر څنګ د ښځو له حقوقو دفاع وکړي.
په غزنی کې د شزو چارو ریاست هم منی چې د شزو په وړاندې ځینې ستونزې پرتې دي، خو هیله مندې شي چې دا ځل به هم د دغه ولایت شزې په ټاکنو کې د تیر په څیر برخه واخلي. د شزو چارو رئیس شکوریا ولی وایي که د ټاکنو پر وخت شزو امنیت ته ځانګړې پاملرنه وسي او ورته مهالنه زیات سي، نو ټولې هغه مېرمنې به په ټاکنو کې برخه واخلي چې سټیکرونه یې لګولي دي.
خزو باید دا غوی حق ده چې ګډون وکړي او خپل ولسمشر ته رای ورکړي. موږ یې امیدوار یو چې خزم ګډون وکړي.
بل لور ته د غزنی د ټاکنو خپلواک کمیسون مسولین وایي چې په دغه ولایت کې تر ډیره د ښځو په وړاندې ستونزې هوارې کړې دي. د دغه ریاست مرستیال بلال احمد ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په ټاکنو کې د ښځو ونډه خورا اړینه ده او دوی هڅه کوي چې د ښځو لپاره د امنیت ته ټینګښت تر څنګ ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
د نوملیکنې په دوران کې د ښځو اشتراک په ډېر کامیابي سره و چې د 2,501,119 جملې نوملیکنې له جملې څخه 9,315 زنانه اشتراک وکړ په نوملیکنه کې.
مدني فعال خدیجه روحانی بیا وایي که په غزنی کې د ښځو لپاره د رای ورکونې په وخت د امنیت ته ټینګښت تر څنګ ټولې اسانتیاوې برابرې سي، نو هغوی به په پراخه توګه په ټاکنو کې ونډه واخلي.
دوی نسي کولای خپل انتخاب وکړي که په کلي کې سایت فعال سي یا په مسجد کې سایت فعال سي او د هغې امنیت ټینګ سي. زما په نظر هر مېرمن دې ته حاضر ده چې راسي خپل رایه واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی له امنیتي پلوه له سختو مشکلاتو سره مخ دی.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
او اوس هم یو اقتصادي موضوع. ولسمشر غنی ګاونډوي هوادونو ته په ښکاره خبرداري ورکړ چې له دې وروسته به د افغانستان د تالکو د ډبرو او جړغوسیو په قاچاق بریالي نشي. نوموړي چې پرونې په یو لړ مراسمو کې خبرې کولې ویل چې د جړغوسیو د قاچاقو له مخنیوي سره هم مهاله د وچې میوې قیمت هم ولس چنده لوړ شوی دی. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان د تالکو ډبرې او جلغوزي تر دې وړاندې پاکستان ته قاچاقېدل. فیروزه عزیزی له نورو جزئیاتو سره.
د حیرتانو د بندر لارې د لومړنۍ محمولې له انتقال وروسته چې ډیری برخه یې د تالکو ډبرې جوړوي، ولسمشر غنی وایي چې ګاونډیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د قاچاق مخه یې نیولې. نوموړي په همدې اړه مراسمو کې وویل د د جلغوزیو د قاچاق مخنیوي هم شوی.
تلک ما قاچاق میشو امروز نه جلغوزی ما قاچاق میشه.
دی وایی زموک تلک با قاچاقی دل نن مو نه جلغوزی قاچاقی گی او نه هم تلک. هغو گواندوی هیوادونو چه زموک پا قاچاق شوی مالونو حساب کوا دروازی دی وطری او بیا د فکر وکری.
افغان با ارزش جنس خود میفهمه.
کاغلی غنی واګه بندر ته په اشاره سره وویل چې پاکستان ته ویلي کدا بندر پرانه نستل شي د مرکزی آسیا لار به د پاکستان پر وړاندې وتړي. د نوموړي په خبره واګه بندر اوس پرانستل شو. ولسمشر غنی پر آزاد ترانزیت ټینګار وکړ او وی ویل د ټولو هیوادونو په ګټه دی او نه باید د ترانزیت بحث سیاسي شي. د ملي یووالي حکومت د ترانزیت د زیاتوالي او اسانتیا د برابرولو ترڅنګ هوای دهلیزونه لدینو هیوادونو سره پرانستل. د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې ناسته کې وویل چې د هوای دهلیزونو له پرانستي وروسته 103 پروازونه یو شمېر هیوادونو ته ترسره شوي.
موږ تر اوسه پورې 103 پرواز کړی دي او په دې 103 پرواز کې 8415 تنه موږ د افغانستان تازه میوه، سبزیجات، همدارنګ وچه میوه او زعفران خصوصا او نباتات طبي ټول هیوادو ته دغه کړي دي چې تقریبا د دوی د دغه له مخې نه حتی موږ سچې اسناد دي د تجارانو سره 101 میلیونه ډالر په ارزښت باندې دا مال تللی دی.
د مهال افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې له هند، قزاقستان، ترکیې، عربستان او ځینو نورو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري.
قدر منو اوریدونکو اوس هم ستاسو له ثبت شوو پیغامونو څخه چې ازادي راډیو ته مو ثبت کړی دي.
ستاسو له پیغامونو
محب الله د کونړ ولایت د مارنګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ ته یو کال نږدې تور شو چې دغه غریبا پایا بند ده. د حکومت نه مې دا درخواست چې زمونږ دغه مشکلات ختم کړي. وسلام.
محمد یسه د هلمند ولایت څخه پیغام درسوم. دغه زموږ د هلمند په ولایت کې د 4-5 کاله کېږي املاکي کارونه بند دي. اشرف غني څخه خلکو مکتوبونه راوړي دي چې املاکي کاري نه دی. خو د دې ولایت والي صاحب او ښاروال صاحب په دې کې هیڅ اقدام نه کوي. خلک لا تر ځنې ناست دي، بېکاره منظوران، سیمېټ والا، سیخ والا. نو دغه معلومات مشترک دي چې په دغه څه وجه ده چې د املاکي کار بند دی او 4-5 کاله کېږي چې دا کار نه لکېږي. وجه چې شته د خپل پامه
سید خبر کوم د کابل ولایت ولسوالۍ باګرامې نه. دا کوم پروګرام چې د ترامپ لخوا لغوه شو دا ډېر ښه کار وشو، ځکه چې آینده طالبانو ته یو پینټ ورکول کېده او دې پینټ نه دوی په استفادې سره په افغانانو نور وحشت او ظلم زیاتو. نو د دې وجنا دغه یو ښه کار وشو. په کار ده چې دغه آینده امریکا په پاکستان فشار زیات کړي چې پاکستان په افغانستان کې د هغو ماجرونه چې په پاکستان کې اوسي د وسیلې په حساب کار اخلي او دلته د هغوی نه کار اخلي. په کار ده چې په هغو باندې دا فشار زیات شي. وسلام.
محمد سلیم قلندری ام لکابل مسئی نکابل مسئی ورسوالی کی دی انکی ان شبکہ کار نکوی لده چیز منخستین بشری کا کڑی ورسلا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر من اوریدونکو تاسو کولای شئ خپل پیغامونه په 0023416 شمیره باندې لمک سره ثبت کړئ. تاسو پیغامونه به ان شاء الله چې په وار سره هر ورځ د ازادۍ رادیو په بیلا بیلو خبرونو کې خبريږي. دوستانو کم راپورونه او کم خبرونه چې تاسو واوریدل تاسو دغه راپورونه او خبرونه د ازادۍ رادیو په فیسبوک پاڼه کې، دغه شند ازادۍ رادیو په ویب پاڼه کې، ازادۍ رادیو ټکی کام او ازادی رادیو او آر جی کے هم اوریدل شوی. د ازادی رادیو پر راتلونکو خبرونه کې به مول نور موضوعاتو او تازه موضوعاتو چې د افغانستان له بیلا بیل ولایتونو زموږ خبريالان په کار کوي او دغه راپورونه موږ تر لګي د تاسو ته خبرو کو. د غشان هیر مونشي چې د خبرونه په دوهمه نیمای کې د مخکخو خزو ونیس پروګرام هم تاسو ته خبرو. دغه پروګرام فرشته غنی وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو اوس قرار قرار د خبرونه نیمایی ته نږدې کیږو. په افغانستان کې د غرمی 12:30 بجې کیدونکې دي. زموږ همکار فرشته جلالزی استودیو ته راغلی ده. دای به تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریک کی. خو مخکې دی چې فرشته جلالزی تاسو سره د مهمو خبرونو لنډیز شریک کی، باید تاسو وایم چې د مازیګر په 4 بجو یو ځل بیا ز اجمل تورمان له نمو موضوعات سره له تاسو سره مم، او دغه نوی راپورونه چې را رسیږي دا به ان شاء الله تر تاسو در ورسو. مسلک څنګه چې ویل د افغانستان په وخت 12:30 بجې کیدونکې دي. فرشته جلالزی سیډو ته راغلی ده او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریک کړي.
په فاریاب کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د المار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو له لورې نومول سوی ولسوال او څو نور وسلوال په یوه حمله کې وژل سوي. د فاریاب د پولیسو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د المار ولسوالۍ لپاره ټاکل سوی ولسوال ملا سرور نومیده او دی له څو نور کسان سره په هوایي حمله کې وژل سوی. خو سوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د داعش 4 وسلوال وژل سوي دي. د وزارت ویاند فواد امان نن پر ټویټر لیکلي چې په خوګیانو کې د داعش وسلوال په هوایي عملیاتو کې وژل سوي. د دې خبر نور جزئیات نه دي خبر شوي. د ټاکل سوی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د سوچی په شهر کې د اسرائیل له ستر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. سوچی د روسیې یو ساحلي شهر دی د لیدنه د اسرائیل د انتخاباتو په درشل کې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پر پولاین د 2 اف 15 جنگی جت الوتکو د پلورلو پریکړه کړې ده. دا د امریکا تر ټولو پرمختللي جنگی جت الوتکې دی او پولاین د ناتو یو مهم متحد غړی دی. د 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت د الوتکو دغه معامله به باید چې د امریکا د کانګرس لخوا هم تایید شي.
فرشتې جلال زینب په مننه. اوس هم فرشته غنی او د مخکه خوځو پرګرام
مخکخ خزی.
سلامونه، زه فرشته غنی یم او تاسو د مخکخ خزی خبرونه ته هرکلی کوم. د نن د مخکخ خزی په خبرونه کې را سره د ماشومانو د ادبیاتو د بنسټ مشر نیمه غنی ملمنه ده. نیمه غنی له خوانځي ورسته کله چې کابل ته راغله د خونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون وکړ او په بریالیتوب یې 14 او 14 ټولګي پای ته ورسول. نیمه غنی له هغه ورسته د خونې او روزنې په هنتون پایل کړ، خو ترڅنګ یې د سید جمال الدین افغان تجربه وی خوانځي کې د افغان ماشومانو په زده کړو بوخته ده. تر اوسه پورې 14 چاپ شوي اثرونه لري چې ډیره یې ماشومانو ته لیکلي دي. د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د ولسمشر غنی لخوا د اتل ملالۍ میډال هم اخیستی دی. ترڅنګ یې ځینې نور ستاینلیکونه هم اخیستي چې په دې خبرونه کې به پرې بشپړ بحث ولرو. اغلی غنی، تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشاله چې خبرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
مننه فرشته جانې، زه هم خوشاله یم چې نن ورځ یو ځل بیا د ازادۍ رادیو د محترم اوریدونکو سره په پروګرام کې ګډون کوم او د هغوی سره د سره خاله کوم.
لومړی غواړم ستاسو په ورستیو اثرونو باندې خبرې وکړو. څو کتابونه مو په ورستیو کې چاپ کړل، کوم شمیرې چې لمون سره دي شاید لاس 12 ته ورسیږي هم دسته؟
د ورستیو کې ملي کتابونه چاپ شول چې د کتابونو کې 15 پښتو او 15 دري چې هغه کتابونه تقریبا په 2 شو بودي. او دا کتابونه د ماشومانو لپاره کوچنۍ انځوريزي کیسې دي او کوچنۍ کتابونه دي. خو دغه نه مخکې مې یو بل کتاب چې هغه یو تقریبا ناول ګټه ورته ویلې شو، د سولې او طبیعت په نامه، پروسه کول دغه وخت دغه شپه ورځو کې لا چا پراو او توغه هم یو جایزه وګټله چې دا کتاب شریده ماشومانو لپاره په وسالې کې مالکلی وو، د رسالې لپاره او غسالې کې لانی کومره چې د کتاب یو جایزه هم وکړل او د کتاب خبر شو. او فکر کوم دا به اکثر ولایتونو ته رسیدلې وي. خو داسې یو دغه پروګرام د کتاب ته درلود چې د کتابونه باید ولایتونو ته هم ورسیږي، اکثر دوستانو بلوستوي. د سولې طبيعت په نامه دی.
که در تو وی چې اغه سیالي آیا د کوم دولتي ادارې لخوانه و کنه دغه شخصي توګه مو پکې ګډون وکړ کوم شخصي یا خصوصي اداره و
دا د اس کیو په نوم یو اداره ده چې د ماشوم ادبیات لپاره کار کوي کابل پانتون کې د نړیوالو ادب نړیوال کابل پانتون کې نړیوال مرکز کې دوی الته دفتر لري او تقریبا د ټول افغانستان څخه یو د یو سیالي په ترڅ کې لیکوال څخه کیسې راغوښتي یا دغه کتابونه راغوښتي او بیا جوري هیئت ورته ټاکلې وو او دغه له طریقې چار کتاب د چاپ لپاره دوی مناسب غنا یا هم د ماشومان لپاره د دوی په نظر هغه مسایل چې دوی یاد کړی وو هغه لیکوال په کمرات کړی وو هغه کتابونه جایزه وګټله. نو د سیالي په سر په افغانستان کې په دوړو ژبو یعنی په ټول افغانستان کې په لار اچول شوی و دا چې
را شو دې ته چې کومه جایزه چې د زری کړ کې په نوم وه هغه هم کله واخیسته هغه هم د ماشومانو د کتاب لپاره و
بله د زری کړکی جایزه از مال مرنه د ماشومان لپاره از مال مرنه انزوري زکه چې واده هتل بستوري راوړي په نوم باندې هغه کتاب اخیسته و تقریبا لنڅخه ک اشتباه و نکړم شپه کاله یا و کاله مخ اته کاله مخ کې بو نو د کتاب د ماشومان لپاره یو نقل دی یو داستان دی چې په یو ماشوم په هڅه او په ډیر اثر خې چې هغه غواړي چې خپل کړی ته روخنای راولی نو که سین وانه مم دست اتل بستوری راوړي د کیسه مال کلی وا کتاب چاپ شوی وو د مصور منسرش لخوا بیا کله چې د ذکر کې جایزه را منځته شو نو هغه وخت د از مکتب د سیالیت کاندید شوی وو او هغه ته ماده جایزه وګټله.
بل روسي کې چې مولاس کتابونه چاپ کړل آیا دری برخه هم تحصیل کلی وا کنه بل چاته مسپره لوي چې ترجمه کی
نو ما دری پښتو ایدوار مخبل لیکلی وو دری برخه کې هم ځکه کلا کلا یو څلیکم او د چاپ مډال مرنه هڅه وا چې ما چاپ کړل په پښتو دری مخبل لیکلی وو او په دوړ جو په چاپ شو لاو غنځرونه تقریبا یو شی دی خو د داستانونه په دوړ جو فرق لري یعنی
په افغانستان کې د اقتصادي ضعف سره ډیر کسان مخ دي ځینې وخت ډیر خلک کوي کوي ډیر داستانونه لیکي خو د دې توان لري چې چاپ کړي. آیا تاسو د کتابونو په چاپولو کې نور کسان هم در سره مرسته کړي کنه په شخصي بودی جامو چاپ کړي دي؟
نه د کتابونو چې ما کله چاپول نو دا د ورېښمو لار تر عنوان لاندې د خان بنسټ لخوا یو د پور ورکولو یو پروسه وه چې په هغې کې دا کتابونه چاپ شول. لکه تاسو چې څنګه وویل د ماشومو لپاره کتابونه لکه څه ټول کتابونه البته لګښت اړتیا لري او په یوازې توګه یو څوک نشي کولی چې هغه پرې کړي نو دا مرسته له ما سره هغوی کړې وه کتابونه ما چاپ کړل او د ماشوم لپاره چې کتاب چاپیږي باید کیفیت یې ښه وي باید رنګونه پکې ډیر مراعات شي ځکه رنګه کتاب بیا خپل قیمت لوړیږي کله چې رنګه چاپیږي نو دا ټول مسایل په نظر کې نیول کیږي او ستاسو په خبره چې عادي لیکوال کله کله نشي کولای چې هغه ډیر ښه یم کلی کلی وي چې هغه چاپ کړی او لګښت یې پرې کړي نو کله هغه سي مرکزونه رامنځته کیږي زما په نظر دا په خوي ځکه چې لیکوال د لایدې سره کولای شي خپل فکر زر تر ماشومان پورې ورسوي او موږ ماشومان کتاب ته ډیره زیاته اړتیا هم لري. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ماشومان لپاره ډیر کم کار کوي.
بله تر کومه چې ستاسو د ژوند په اړه مو اوریدلې دي زده کړې مو په ډیره سختۍ سره مخته یوړلې او تر څو مو کولای شوې چې د غزای کې چوسې دلته ورسېږي که څه معلومات اوریدونکو سره هم شریک کړئ.
بله فرشته جانې نه تنها چې زیات په افغانستان کې اکثرا جونیا او مېرمنې کله چې غواړي زده کړو ته زړه ښه کړي نو لمړني محدودیتونه په مخ کې بیا غاسمه ما هم محدودیتونه درلودل او هغه محدودیتونه داسې وي چې کله کله سړی له پښو وغورځوي او فکر کوي چې نور بس دې همدلته باید پرېږدم. ډېر زیات حوصله غواړي چې کله دوه درې ځله ته یو ستونزې سره مخ شي او بیا پورته شي او هغه ستونزې سره مقابله وکړي نو ما دغه تصمیم نیولای و چې نه باید مخته ولاړ شم او تر اوسه پورې زه هر کار کې هم دغه هوډ لزان سره لرم چې نه یو بل قدم هم باید واخلم یو بل قدم هم باید واخلم. پوهیږم چې ستړیا وي، کله کله انسان ناهیلی شي، کله ستړی شي، کله حالات داسې شي چې فکر کوي چې نور نشم کولای چې مخته ولاړ شم. خو دا د انسان په تلاش پورې اړه لري، د انسان په انګیزه پورې اړه لري، څنګه انګیزه لري، څومره انګیزه یې اخیستې ده چې مخته ولاړ شي. او که زه له اورېدونکو سره څه شی شریکوم، هغه دا دي چې زه اورېدونکو سره هغوی چې په همدغه سې موقعیت کې همدا اوس دي، زه هغوی ته وایم چې باید مبارزه وکړي او مخته ولاړ شي. او هغه کسان چې په خپل کور کې دغسې کسان په محدودیتونو کې ویني، زه هغوی څخه هیله کوم چې د هغوی لاس ونیسي او ورسره مرسته وکړي تر څو چې خپلو هیلو ته ورسیږي. او هیڅکله رسم و رواج او امنیت او دغه کیسې موږ باید بهانه نه کړو، او خپل ماشومان خصوصا لوڼې د سواد له دغه لوی نعمت څخه محرومې نه کړو.
تاسې ما اورېدلي چې تر څو کلونو پورې لومړیو کې تاسې نه شوی کولای چې زده کړې ادامه ورکړي، زده کړې وکړي، بیا وروسته څنګه تاسې وتوانېدی څو کلونه وایي چې تاسې بیرته ښوونځی پیل کړ، بیرته مو وغوښتل چې نه باید دې لارې ته ادامه ورکړي؟
نو زه تر اومه ټولګي پورې ما زده کړې کړې، بیا وروسته داسې وخت راغی چې ښوونځي بند شول او زه باید ما زده کړې نه وای کړې. خو زه آرامه کېناستم، چیرته چې مې کتاب لیدلی، چیرته مې چې اخبار لیدلی، چیرته چې مجله وه، یعنی داسې وخت راغلی چې ما یو کتاب درې ځله هم لوستی، نه د دې لپاره چې هغه موضوع به ماته جالبه وه، د دې لپاره چې مثلا زه باید یو څه ولولم، زه باید همداسې شاته پاتې نه شم. داسې وخت شوی چې د اخبار ټوټه ما راخیستې او هغه مې لوستې. یعنی ډیر زیات مې هڅه وکړه چې هغه څورتوي هغه سواد چې ما زده کړی و غره نه هیر نشي، تر دې چې یو وخت وتوانېدم چې بیرته خپل زده کړې له سره شروع کړم. نو په دې کې هغه وخت بیا د خپل هغه هڅو ثمره راته معلومه شوه، او په ډېر مې په ځان ویاړ وکړ چې ما شاته پاتې نه شوم. او کله چې زه زده کړې مې له سره پیل کړې، ما ډېره کمه ستونزه پکې درلوده. او کله چې زه د ښوونکو د روزنې مرکز ته ولاړم، هلته کله چې ما زده کړې پیل کړې، هلته چې ما په لومړۍ درجه باندې زه کامیاب شوم، نو بیا هلته ما په ځان ویاړ وکړ چې که زه ما د هر څه شاک کړی وای، ما داسې فکر کړی وای چې نه زه به نورو نشم کړی، نو بیا به ما نه شوای کولای چې هغه څه هیلې چې لرم هغې ته ورسیږم. اوس چې کله مثلا زه خپله زده کوونکو ته درس ورکوم، هغوی ته یو څه ور زده کوم، نو هره لحظه زه په هغه خپل هغه کارونه مې چې کړې مې دي، هغه هڅې چې کړې مې دي، په هغې باندې ویاړم او غواړم چې له دوستانو سره شریکه کړم چې انسان کله چې په یوه ښه لاره کې یو ګام هم اخلي، نو که کله شاته ګوري بیا پوهیږي چې دا ګام ما سم اخیستی دی، نو باید په ځان وویاړي.
ستونزو په اړه مو کراته وایي چې په ژوند کې مو تر ټولو لوی ستونزې په کومه برخه کې وي، څنګه به چې تاسې د زده کړو پر مهال له ستونزو سره مخ کې خو بیا مو هم وکوي شوي چې ادامه ورکړي؟
خو دا ستونزه یوازې زما نه وه، په افغانستان کې د اکثرو نجونو او میرمنو ستونزه وه، ځکه چې افغانستان کې ښوونځي د نجونو په مخ وتړل شول. نو دا ستونزه فکر کوم هغوی چې درک کړې ده، هغوی یا یې لیدلې ده، هغوی ښه درک کولی شي. ټولو فکر کوم فرشته جانې نه پوهېږم دغه وخت کې به تاسې ښوونځي کې به وایي یا به نه وایي. هغه وخت کله چې څوک ښوونځي ته غوښتل چې ولاړ هم شي، نه شوی کولای چې ولاړ شي. او بیا موږ په کلي کې وو، هلته خو بیا نو د کوو هم دغه اجازه نه وه، ښوونځي موږ نه درلودل. له بده مرغه چې اوس هم زموږ کلي کې ښوونځي نشته، او هلته زموږ کلیوالې نجونې نه شي کولای چې ښوونځي ته لاړ شي. او زما یوازینی څه شی چې اوس ما ځوروي دا دی چې هغلته زه وینم چې زما په څېر نجونې چې هغه وخت زموږ ورده هغوی په عمر وم او هیلې مې درلودې، هغوی هم همداسې هیلې لري. او کله کله زه ځان ډېر کمزوری حس کوم چې دوی سره څه نه شم کولای، او تل په دې هڅه کې یم چې یو وخت وکولای شم، یو وخت نه ډېر ژر وکولای شم دوی ته یو څه دغه حل لارې پیدا کړم او دوی هغه خپلو هیلو ته ورسیږي.
بله، که راته ووایي آیا په میرمن بهیر کې رضاکاره توګه ښځې راغونډېږي او غونډې نیسي او ورکشاپونه او روزنیز ترینینګونه تنظیموي، که نه مالي کومه ګټه هم دوی ته رسیږي له دې لارې؟
فرشته جانې، راغه وخت نه چې من به هیڅ شوه یو کال وروسته زه ورغلی، نو ما نه لیدلی چې هلته د یو څوک د پیسو یا غختنه وکړي د پیسو خبره د مطرح شي زه خپل حالت یعنی تقریبا کله د مرمن بهیر غونډي چې وی اره ونې زالت وزري ورونم هیڅ کلمې په دې اړه فکر نه دی کړی چې دلته زه باید مادي ګټه ولرم ځکه هغه مرمن چې هلته اره ونې راځي یا غونډي نیسي یا مثلا له نورو مرمن سره مرسته کوي هغوی خپل له داسې شرایطو څخه تیرې شوي دي موږ ټول باید یو بل ته لاس ورکړو مرمن بهیر دغه لاس ورکوونکې ټولنې په توګه عمل کوي او تر اوسه پورې چاته مد مالی ګټ نه درسته دی او فکر کوم لدی ورسته هم کڅوک د مالی کټه په نیت مرمن بهیر تر ازي فکر کوم دا یاد راس نه دی مرمن بهیر یوازې منوي شتمنی لري او غل خلکو سره وی شي او مرمن سره وی شي
بل اهل تم موکله د دې موقع برابر شوی چې د افغان خزینه لیکوالانو یا شاعرانو کتابونه هم چاپ کی یا کوم چا ور سره مرسته کړي د 65 سره
بله کتابونو په برخه کې موږ سره ځنې وخت مرسته کیږي موږ کتابونه چاپو کله چې ګورو چې په یو ځای کې فرصت دی کتاب چاپولو مرمن بهیر موږ خپل ازاو ته وایي چې کڅو کتاب آماده چاپ لپاره لري هغوی ته معرفي کوو او اکثره بیا داسې هم کیږي چې مرمن بهیر کې کسان یو بل سره پیژني بیا هغوی مراجعه کوي مرمن بهیر ته تاسو کتابونه لري چاپ لپاره ځکه چې هغوی پیږي چې دلته مرمن دي چې لیکوالي کوي او کار کوي نو بیا هغوی له موږ څخه غواړي چې تابونه لري د چاپ لپاره بیا د غوی د چاپ برخه کې لمک سره مرسته کوي په دې برخه کې د دوستانو همکاري هم اسلام سره وي
بل هر څه چې د چاپ لپاره آماده وي دوی قبلې کنه معیار ټاکل شوی دی چې په کوم معیار باید لیکنی برابرې د داستانونو شیرونه برابرې
نو فکر کوم غوی چې مرسته کوي غوی کوم ځانته معیار ولري نو هغه مخکله مخکې محتوای چې موږ دغه معیار باندې لیکنه غواړو یا مثلا خود دومره فرمایشی لیکنه مرمن بهیر کې هم څوک نه کوي او موږ کوښښ کوو چې خپل لیکوال یا لیکوال غوی آزاد پرې خودل شي چې مثلا څوغړی ټولنه ته وړاندې کړي البته که تخنیکی مرستې ته ضرورت وي یا مثلا دوی لیکنه کمزوري وي یا مثلا دا مرستې ضرورت وي چې غوی لیکل خشي بیا ورسته چاپ کړي په دې برخه کې موږ ته مشوره ورکوو ورته وایي چې دا لیکنه تر اوسه پورې د چاپ لپاره خامه ده او باید په دې باندې نور کار وشي یا لیکوال تر اوسه پورې د برخه ته یا د زیتن در رسیدلې لیکوال چې اثر چاپ شي یا شعر چاپ شي دا مرسته ورسره کوو خدای چې موږ ورته وایي په دې موضوع ولیکا یا دا موضوع باید تولی کی او دا شی تولی کی فکر کوم دا بیا د لیکوال غا شخصي ازادي به تر اخلي
استاسی خپل د ژباړې په برخه کې مهم کار کړی دی کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي د کوم ژبو څخه دي او څومره کتابونه مو چې چاپ شوي دي هغه ژباړلې دي
ژباړې په برخه کې زه ډیر سمه چې خبره کړې دي یعنی انټرنیټ کې خبره شوې دي یوازې یو کتاب مې چې د ماشوم روزنې په اړه ځنې مقالې دي هغه له دوه نور دوستانو سره په ګډه چاپ شوی دی ډاکټر صاحب لازغم او مېرمن انا هیتا روحي دغه سره یو ځای چاپ شوی دی نور کله چې ژباړې کوم غازی تر په ویب سایټونو کې او مجلو کې خبريږي او د زیاتره د انګلیسي او دری ژبې څخه ژباړه کوم یو یواز دری د افغانستان کې یعنی څوک چې افغانستان کې اوسېږي اتمان کابل ښار کې غوي په پوهیږي او انګلیسي سره لکه ناڅه بلدای
خو تر ژباړې چې خبره رسیدل خامخا خفي بلدای تاسو په دبیلا بیلو ادارو له خوا استاین لیکونه تر لاسه کړی سټایل شوی کړته وای کله چې ابرار مؤسس تاسو شعر د غوړه کړ او لومړی مقام وګټه هغه لومړی سل و چې تاسو خپل شعر یو سیالي ته لیکلې و کنه او مخکې د غونه مو هم کوم سیالي کې ګډون کړی
فکر کوم هغه زما لومړنی شعر وو چې سیالي ته لیکلې و کوم سم په یاد وی نو هغه شعر داس شعر و چې باید ته سولې پاړه اما په هواي خلکو زیات شي نو هغه شعر مالیکلای وو او کله اس دا تام من درلوده چې غادي لمړی مقام وګټي ما ویل اغلته وزلاله شم زخل شعر بوایم یعنی هغه محفل څخه بخوند وخلم نور پیدم چه نور کسان شته شیر به نمره او دوام داره چه اخلی خو کله چې زما د کتاب نو واخستل شو زما کتاب لمړی درجه ګټلې و یا زما شیر الکوم زما شیر لمړی مقام ګټلې و زغه خوشحالی ست نشم بیان ځکه چې غزه زما لمړی زل و او فکر مې وکړ چې یو شی لیکلای شم زکه شی لیکلای شم او ماته ډیر زیات دغه تورته روحیا راکړله
د ماشومانو د ادبیاتو د بنسټ موکله رامنځته کړ او د څومره وخت لپاره هلته تاسې کار کوي او دغه مشرتوب په غاړه لري
ماشوم ادبیاتو په افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ یو کال تقریبا یو کال سمیاشت مخکې رامنځته شو په دې هغه وخت کې انتخابات وشول او د افغانستان د اکثر ماشوم ادبیات لیکوال چې وغیره ټول شوی وو او انتخابات په نتیجه کې ز یعنی ډیر رائے میراوړی او زما شرو ټاکل شو نو بیا یو بورت هم لرو چې وای هم لمو سره یو ځای کار کوي او لغیره ورځ رئیس تر اوسه پورې مو په کتابونو په چاپ او د ماشوم په ادبیات پرخه کې په نورو بلا بلا برخو غوړ چې کار وکړو تر اوسه پورې مو تقریبا او د کتابونو ماشومان ته چاپ کړی دی چې دو دیرش کتابونه مو د افغانستان د برتاخستان د سلام کلیز په ویار دو دیرش کتابونه زموږ چاپ شول او لا چاپ څخه راووتل او دغه تر مخ هم څلور پنځه کتابونه چاپ ترلودل یعنی د غزمو د کار په لمړی دوه درې میاشتو کې وو او دا کار مو کړی دی او هوډ لرو چې په دې برخه کې ډیر کار وکړو
بل په دې کې کار کول سخت بریخي کراته وای ایا بیا مالی برخه کې هم څوک در سره مرسته کوي کنه تاسو پر زکار توګه کار کوي په خپل کې سره پیسې چوي کتابونه چاپوي
نه مالی برخه کې د افغانستان بلسمشر لمک سره بلومړي ځل لپاره دی وکړ مرسته وکړه او بیا راته ویل چې د سره ته ویل شول چې باید ورسته دی خپل په خو یعنی کتاب خرڅ کړو او د غیله لګښتونه څخه مو خپل دغه منسټ وچلو تر اوسه پورې موږ په هغه مرستو باندې خو موږ غواړو چې لکه دوی چې محتوا سپارښتنه کړې دا موږ هم د هیله لرو چې وخت دا منسټ په خو ودري کې او افغان لیکوال نور داس نیوی چې مثلا د خپل کتاب لپاره پیسې ونلري
کتابونه مو تر ولایتو هم رسیدلې دي کله تاسو نور ولایتو ته هم سفر درلودلې چې وګورئ چې ماشومان څومره ستاسو کتابونه لولي څومره خوښي
خپله می سفر نه درلودلای خو کتابونه می ولایت ته ځنی ولایتونه ته لیګلی دي او دغه 13 میاشتې ځنی عکسونه ماته راورسیدل چې ماشومان په ډیر مینه زما کتابونه لوستل یا مثلا ورسره عکس اخیسته یو یا هغه پلاس کې نو ماته ډیر زیاته خوښي را وبخله په دې هله چې وخت افغان ماشوم ته کتاب ورسیږي که زما کتاب وي که د بل چا کتاب وي ماشومان له کتاب سره ملګرتیا پایل کړی او کله کوم ماشوم په ماشوم ټوب کې لکتاب سره ملګری شي نو هغه فکر کوم له خپل فکر سره ملګری دی او هیڅ کلام دغه فکر بیا نه خطا وزي او هغه اتمن یو خلاره ته هدایت کیږي او زه ډیره خوشبینه يم چې یو وخت په افغان ماشومان هم لکه د نور لري ماشومان لمرنۍ ملګری به کتاب ووسی
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ کې آیا نور میرمنې هم در سره شته دي کته سي وزنې میرمنې چې حالت مشرتوب په غاړه لري او غړیتوب هم لري
او نه از موږ سره اتلور میرمنې نور هم شته چې غوي هم د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې لیکوالي کوي غویم تکړه میرمنې دي همدارنګه زموږ سره لیکوال چې هم همکاري دي موږ ته چې لیکنې را لېږي غوي هم په خوکه هم میرمنې هم شته او نجونې هم شته نه کمرغه ماشومې نجونې چې غوي ماشومان چې ماشومان ته لیکل کوي یعنی خپل چې دوی لیکوالان دي دغه هم چې کله خپل لیکنې راوړي موږ دغه سره په اصلاح کې مرسته کوو او غواړو چې هغه تر چا پوره سیږي نو یوازې نه یم البته هم میرمنې شته او غوي تکړه میرمنې دي غوي هم هډ لري چې ماشومان لپاره کار وکړي او کوي
بله په افغانستان کې څومره ارتیا ده چې خځې په فرهنګي برخه کې له هم پیوړې شي له هم مختول لري شي او څنګه یې ارزوي اوس مهال اوس وضعیت اوسنۍ وضعیت
لکه څنګه چې مو تاسو ټول په دې باندې په هیګو چې فرهنګ د یو هیواد هغه برخه ده چې یو هیواد ژوندۍ ساتلی شي د یو هیواد هویت ژوندۍ ساتلی شي او تاریخ ته کار کولای شي نو په دې برخه کې نه یوازې خزینه بلکې ټول قشر باید فعال اوسي نو مېرمنې ماشاءالله په دې وختونو کې فعال دي غواړي په بیلابیل برخو کې خپل بخت وازمي او خپل استعداد وازمي او د فرهنګ برخه کې هم زه ګورم چې مېرمنې ډېر زیاتې بوختې دي تر پخوا او ګامونه یې ډاډه شوي دي او دوی پوهیږي چې مثلا دلته کار کولی شي او په دې برخه کې استعداد لري او هر څوک غواړي چې هغه برخه کې چې استعداد لري هغه برخه کې کار وکړي. داسې نه دي هغه محدودیتونه، البته زه د محدودو ښځو په اړه ځکه وایم چې یوازې لوی ښارونو کې موږ دغه اسانتیا ولرو د زده کړو، خو زموږ کلیوال مېرمنې هم چې دي هغوی هم اوس رادیو اوري، اوس تلویزیون ګوري، اوس مثلا عامه پوهاوي ته لاسرسی لري او دوی پوهیږي چې که یو وخت دوی ته زمینه مساعده شي دوی لګنډلونه رانیولې تر اقتصادي کوچنی کاروبارو جوړولو پورې په هر څه کې دوی دا وړتیا لري او کولای شي چې خپل ځان ثابت کړي چې دوی هم کولای شي د نارینه په څیر یا د نارینه تر څنګ د ټولنې لپاره مفید غړي واقع شي.
بله، تاسو د ښوونکو په توګه هم دنده ترسره کوئ، که چیرې لږ څه مو د دې دندې په اړه معلومات راکړئ، څومره وخت کیږي چې تاسو یو ښوونکی یاستئ او درس ورکولو هغه اصحاب مو څه ډول دی؟ آیا تاسو ډیر جدي په درس کې که نه آرام یې له زده کوونکو سره؟ ځینې استادان ډیر ښه چلند کوي خو ځینې بیا جدي شاګردان ته ډارېږي.
هو، زه اوه کاله کېږي چې زه ښوونکی یم او اوه کلونو کې نه پوهېږم که مبالغه ونه شي، ما تر اوسه پورې خپل زده کوونکو باندې غږ نه دی لوړ کړی. کله چې زه هغه وخت چې ښوونکی نه وم، له ماشومانو سره زما ډېر اړیکه نه وه، کورنۍ کې ماشومان ډېر کم وو او یعنی خپلو میندو سره مصروف وو. ما فکر کوه که یو وخت زه ښوونکی شم نو ماشومانو سره به زما اړیکه څنګه وي. خو اوس چې زه ګورم، زه په ښوونځي کې یو ډول وم، کله چې له ښوونځي څخه راوځم بیخي بل ډول وم. ټول ماته وایي چې ښوونځي کې ستا څیره او ستا دغه خندا دومره وغوړېږي چې خلک فکر کوي چې ته هېڅکله به جدي کېږي نه. او کله چې له ښوونځي څخه راوځم بیا هماغه عادي، کله جدي وم کله سمه وم. خو په ښوونځي کې زه له خپلو زده کوونکو سره ډېره ښه رابطه لرم او فکر کوم که څوک اوس زما کوم زده کوونکی دا خپرونه اوري نو هغوی هم مطمئنه یم چې همدا به وایي چې زه له دوی سره مهربانه چلند کوم او کوشش کوم. داسې نه دي چې مثلا شاید زه مهربانه واوسم، خو دا زما دنده ده چې او د ټولو ښوونکو دا دنده ده دا چې کله زه اعصاب مې خراب وي، کله مثلا زه ستونزه لرم، کله زه خوشحاله نه یم، خو د شاګرد حق نه دی چې زه د هغوی سره د خپل عقدې له هغوی څخه وباسم. دا زما دنده ده او دا ما قبوله کړې ده چې زه باید یو ښوونکی واوسم. کله چې یو ښوونکی یم نو زه باید په خپلو اعمالو کې هغوی ته وښایم چې زه څنګه چلند باید وکړم. زه چې کله د ښوونځي دروازې ته داخلیږم نو هغه وخت زه خپل دندې ته داخلیږم او په دنده کې تاسو خو پوهیږئ چې مثلا ډېر شیان دي چې هغه که عادي حالت کې موږ ته اجازه ده، په دنده کې هغه موږ ته اجازه نشته. او زه فکر کوم قهر کېدل ما ته په دنده کې اجازه نشته.
ولسمشر غني، تاسو ته د اتل ملالۍ مډال درکړی، دغه مډال مو کله ترلاسه کړ؟ څه وخت؟
درې کاله مخکې د سیو د چلډرن مسئله خو د ماشومان لپاره تقریبا یو سل شپیته کتابونه چاپ شول چې دغه په هیئت کې دغه د کتنې او د انتخاب پایت کې زه هم وم. په کتابونو کې ما ډیر زیات کار وکړ، دغه تر مخ می هم د ماشومان لپاره کتابونه لیکلی وو. نو فکر کوم لسمشر لغې ورسته د ماشوم د ادبیات برخه کې د اتل ملالۍ مډال ما ته راکړ چې دوه کاله دغه څخه تیریږي او دا مډال ما ترلاسه کړ او ویاړم چې ادا خل کول سم کړی دي چې ماشوم ادبیاتو لپاره وکړم.
ډیره مننه چې موږ خبرونه سره غلې درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه. تر دې د مطلب هم په لاس پاره
زمان وطن مور زمان کوری رتا مڑی مڑی تمو چادر دل مانزا دڈوڈش کوری زمون او تمو چادر دل مانزا دڈوڈش کوری زمون کوری زمون وطن مور زمون کوری زمون وطن مور زمون
زمان زد